السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې 15 تلويخت دقیقې موسیقي لرو خو مهم مسائل او خبرونه هم درته وړاندې کوو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازیو په ګډون یو آنلاین کانفرنس د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه باندې جوړ کړی و چې پکې اکثرو ګډونوالو د دې جرګې له جوړېدو او دایرېدو هرکلی کړی دی. د لبنان د پلازمینې بیروت د درنې چاودنې په اړه هم معلومات درکوو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرچکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لبنان په پلازمینه بیروت کې د درنی چاودنې په اړه باندې یو بیان ورکړی دی. ښاغلی غنی ویلي هیله مند دی چې د لبنان خلک او هیواد وکولی شي دغه پیښه په ښه توګه مدیریت کړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د پرون ماخام چاودنې له امله د وژل شوي کسانو شمیر اتاویا او د ټپیانو له 4000 اوښتی او د چمن او سپین بولدک لار بیا تړل شوي. پوره خبرونه د لبنان د پلازمینې بیروت د سیشن به ماخام درنو چاودنو کې د وژل شوی کسانو شمیر اتاویا او د ټپیانو له 4000 کسانو اوخته ده. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي مرګ ژوبله به نور هم پورته ځي ځکه ډیر خلک لا درکه شوي دي. چاودنه د بیروت په یو بندري سیمه کې د امونیم نایتریت یا سرې د 2500 ټنو له امله شوی چې له کلونو په ځای کې ساتل کېده. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه د دې ترڅنګ چې ملي ماتم اعلان کړی د کابینې بیړنۍ غونډې ورغوښتي او ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو به غفلت کوونکي خلک له حسابه پاتې نه شي. هغه له نورو هیوادونو هم غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل الى كل الدول الشقيقه والصديقه
د وایز له ټولو ملګرو ورونو هیوادونو غواړم چې لبنان سره مرسته وکړي او انڅو لبنان خپل ژور ټپونه ټکور کړی شي. د نړۍ ګڼو مشرانو هم له لبنان سره غم شریکی کړی او د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د لبنان له خلکو او حکومت سره د یادې پیښې په خاطر غم شریکی ښودلې. ارګمانۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په لبنان کې د دې لویې پیښې پر مهال خلکو ته د ډیر ځاني او مالي تاوان د اوښتو له امله متاثر دی او هیله مند دی چې لبنان دا غمجنه پیښه په ښه توګه مدیریت کړي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سیشن به پرز د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیايي اداره تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې د 280 میلیون ډالرو فند شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کورونا وایروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیونه ډالر د کرنې په برخه کې او خوراکي مواد د ارزې پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید-19 پر مهال له افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت له مخې مخته وړل کیږي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسی جرګې د ملي دسترخوان پروګرام طرحه رد کړه چې ګواکې دا پروګرام د پراختیايي پروژو له بودیجې تمویلېږي. خو د ولسی جرګې د دې پریکړې په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو نړیوال بانک دا پروګرام تمویلوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په 28مه په ټول هیواد کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړی و. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولی دي چې د تهران یو پارک ته ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی ایسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. ده وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام کړی و. رحیمی ویل افغانان هر کال د اختر په موسم کې په دې پارک کې تفریح کوي او اختر لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 15 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته استیدې وې. ایران پاتې کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد یو نوې سیاسي نقشه ترتیب کړي چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره یاد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان سه شنبه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې خلکو ته ویلي د نوې ملي د پاکستان نوې ملي نقشه د کابینې لخوا تصویب شوې او له دې وروسته به د یاد هیواد نوې رسمي نقشه وګرځي. دا کار د جمو کشمیر د نیمه کورواکۍ دور ختمولو په اړه د هند د حکومت د پریکړې د یو کلن کېدو مناسبت شوی. هند د 2019 کال د اگست په 15مه د جامو کشمیر سیمې او لداخ سره جلا کړي او واکې نوې دلی ته وسپارل شو. دا کار په کور دننه د کشمیریانو او د هند مخالفو ګوندونو لغبرګون او په بهر کې هم د پاکستان، بنگلاديش او یو شمیر نور هیوادونو لکلک مخالفت سره مخ شو. هندوستان د پاکستان لخوا د یوې نوې سیاسي نقشې ترتیب یو بې ځایه کار بللی دی. هندي چارواکو ویلي د پاکستان دا کار نه قانوني اعتبار لري او نه نړیوالو ته د منلو وړ دی. ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې مشورتي جرګې په اړه د دوو غونډو کوربه او په یو غونډه کې د افغانستان سره د مرستندویو او ملګرو هیوادونو شاوخوا څلوېښتو استازو ګډون کړی و. د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په افغانستان کې د مشورتي لویې جرګې له جوړېدو هرکلی کړی دی. نورو اروپایي چارواکو هم د افغان حکومت له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه سوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغوشتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو ویل، هدف یې افغانستان ته د خپلو او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی.
To bring peace to Afghanistan.
د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی وو. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا چې په پرونی غونډه کې ګډون کړی وو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلی او غوښتي دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندانیان لوی جرمي دوسیې لري. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې ویل چې د دغو زندانیانو د راخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلي ازادي راډیو ته ویل چې دا مشورتي لویه جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخابات خو څخه د رژیم په صفت اعلان سو، وروسته لږه څخه بدون لیدل د ملت سره مشوره وکړي یو لویه جرګه هغه ځای د بعد هغه وخت مشوره کړی و چې دال 50% اجرایي قدرت او ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې ریسب جمهور پر غبن سترګي پټولې لوجرګه را ونه غوښته. اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوجرګه را غوښتل دا منطق قوانين نه مني.
د ارګ مانی څخه د سې شنبې په ورځ په خبرسرې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د اداري پلاویو لغړی او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره د مشورتي لوی جرګې جوړېدو په اړه په ارګ مانی کې وکړه. د پارلماني چارو وزیر ضیاء الحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هيئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی د دغه سي جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې او همدارنګه د قومونو مشرانو او علما انتخابي غړي ګډون کوي نو دای پنیک پال باندې ونیول او همدارنګ اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي همکاري به کوي او د ولس تر څنګ به دریږي.
ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسي جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوښتي. د ولسي جرګې غړي د زمري په لومړۍ نیټه د یو نیم میاشت لپاره د دوبي پر رخصتوي تللي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس به ورشو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره به له ناجیې ساپۍ واورو. تر هغه وروسته به بیا زموږ همکاران له کابله د موسیقي پښتو پروګرام وړاندې کړي.
هشت صبح نه دولتي ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو اټکل کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په پروسه کې د خغلی غنی ستراتیژي هیڅکله امریکا ته د منلو نه ده، ځکه امریکایان تر ټاکنو وړاندې د دې مسلې د حل غوښتونکي دي. خو ورسپانې ادعا کړې چې خغلی غنی د سولې پروسې په نتیجه کې د یو لنډمهالې حکومت جوړېدو ویره لري او دا به لامل شي چې د سولې پروسه ځنډنه شي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی تر ډیره لیوالتیا لري چې د امریکا نوي حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي او ممکن د امریکا رامنځته کیدونکي حکومت دغې پروسې ته په بل سترګه وګوري. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې پروسې په وړاندې نوی خنډ د حکومت یو محتاطانه اقدام دی چې دا مهال یې 400 بندیانو جرمي دوسیې مطرح کړي. ورسپانې پوښتنه کړې چې څه تضمین موجود دی چې 4600 زندانیان چې خوشی شول دا ډول جرمي دوسیې ونه لري. مسیر ورسپانې بیا لیکلي چې په ظاهره د افغان حکومت لخوا د طالبانو د 400 بندیانو نه خوشی کول د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې مخه نیولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا حکومت د خلکو درد نشي احساسوي او په باور یې دغه دریزونه د سولې د خبرو د پیل مخه نیولې او د جګړې د غځېدو او افغان وژنې دوام لامل شوي. نو له همدې امله حکومت ورته پټ دی او د سولې په لاره کې یا خنډ ګڼي او یا هم شک پرې کوي چې سوله نه غواړي. د ورسپانې په باور د افغانستان د حکومت دریز له سولې سره د مخالفت تصویر ورکوي. که حکومت د سولې مخالفت کوي نو بیا کیسه ښکاره ده او هر څه روښانه دي، نو خو که حکومت سم وي نو دریز وضاحت ته اړتیا لري. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ننګرهار پر محبس د ترهګریز برید په تړاو لیکلی دی چې دغه خونړی برید ګڼې پوښتنې پیدا کړي دي. سرمقال لیکونکي لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د داعش ډلې لخوا د دغه برید منل د افغان حکومت د هغې ادعا خلاف بلل کیږي چې په افغانستان کې دغه ډله ماته اعلان کړې وه. د سرمقال لیکونکي په وینا دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبانو سره د سولې خبرې د یو شمیر خطرناکو زندانیانو د نه سپارلو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي. خو په وینا یې نړیوال څارونکي دا برید د داعش ډلې د شتون ستره بېلګه بولي. هیواد ورسپانې دعا کړې چې د ننګرهار پر محبس برید ښیي که طالبان سوله کوي نو د نورو ډلو پر مټ دا جګړه دوام مومي. ورسپانه همدارنګه د دې قضیې بل اړخ دا په ګوته کړی چې له دغه زندانه د بندیانو د تښتولو په هڅه کې د زندان له داخل او بهر نه دیوالونه د درنو وسلو په ډزو او چاودنو سوري شوي او د داعش او طالب بندیانو په شمول یو شمېر سیاسي زندانیان هم ایستل شوي دي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.
چرا زینو دبل چا خبرې مکه